په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غوایی استور اوشتمه د می میاشتې شپاړسمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوريو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دوړو لوريو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم طالبان سرپرست حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلی دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. پخوانی ډیپلوماټ او لاسیا څخه د اسلامي همکارۍ سازمان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي اصیلا ورداګ وایي چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د کډوالو، بشري مرستو، د ښځو د تعلیم او کار او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وسوي. اصیلا ورداګ پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې د ټولو اقشارو استازیو او هم د طالبانو غړیو ته بلنه ورکول سوی وه. په یو شمېر ښځینه فعالانو په اوسلو کې پر وروستۍ غونډې سختې نیوکې کړې دي. د افغانستان د ښځو د ملي اتحادیې چاتر په نوم ډلې د ناروې چارواکو ته په یو پرانستې لیک کې د داسې غونډو د جوړولو او له طالبانو سره د اړیکو د احتمالي پلان په اړه خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په ټوکو طالبانو بشري ارزښتونو په تېره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیري هم برخه واخلي. یو اف ګالان پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره پر فشار کې چې تر یو میلیون زیات فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده، پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي یې مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د ناګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو سیزو کورواکی ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړ ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبرونه مو د مازدیګر د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري. پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نشتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي.
د یوه تحلیلګر اوري، آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیانو ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر آخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې. د سیمې په اړه په یو راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. دا هم د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وسلوالې نشتې تازه حال چې ویل کېږي دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پکتیا کې د طالبانو سرچینې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او اووه نور ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستاني پوځي وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې یو سرچینه وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپله ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورم ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې لامل یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسیدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرښې ته نږدې کلیو کې ویره شته دی. حالت استرالي دی، سرتیري ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی. له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، په کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوندو ځایونو څخه کډه شوي دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي پر ډیورند کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورند کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
زما نظره دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورند کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي چې دا په طبیعي ډول لوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن د منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا نه تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه راپدل خوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف عاملونو نه لغلی جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې شنوجات رامنځته شي.
بلې استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې ژغ نه پورته کوي؟
اساسا دا په سریح ډول د یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیانې کوي هر دلیل چې وکړي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پیژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نشي کولی چې په داسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دوه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپیژندل شي.
استاد، پر ډیورند کرښه داسې نښتې تر دې مخکې هم په دې څه کم دریو کلونو کې سوي دي، خو دواړه لوري له دغه نښتو څخه یو ډول سیاسي استفاده کوي. طالبان هڅه کوي چې د یو سیاسي مانور په توګه له دغو نښتو استفاده وکړي، ګواکې داسې نړۍ ته وښيي چې پاکستان پر دوی نفوذ نه لري او پاکستان هڅه کوي دنیا ته دا وښيي چې دوی پر طالبانو نفوذ نه لري. څه فکر کوي چې دا صحنه سازی ده که واقعا د دوی ترمنځ اړیکې دې حد ته رسیدلې دي چې دوی وسلوالو نښتو کې سره ښکیل کیږي؟
زه فکر کوم چې که چیرې هغه د توطیو تیوري لحاظ ونیسو نو په طبیعي ډول یوه لوبه ده، اما که په واقعیت کې وګورو د پاکستان د موجودیت تر دننه پورې په دې څو اویو کالو کې وګورو، پاکستان هر وخت د افغانستان پر وړاندې د معینو فرصتونو استفاده کړي. زه فکر کوم پاکستان له دې خلانه ډېره استفاده کوي چې دوی وکړه د پاکستاني طالبانو شتون په افغانستان کې دوی ته یوه ښه بهانه ده، او له بلې خوا نه کله چې طالبان په حقوقي لحاظ یو ځانګړی تعریف بنګلي حقوق کې نه لري، یعنې د یو دولت په عنوان نه پېژندل کېږي یا د یو بنګلي حقوقو د شخصیت په عنوان نه پېژندل کېږي، په دې اساس دوی له دې فرصت نه استفاده کوي او غواړي چې فشار راوړي حتی که د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ تر پردې لاندې ډېر پټ اړیکې هم موجود لري. پاکستانیان هڅه کوي چې هغه تر آخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي او یو ډول له دغه مانورو نه استفاده وکړي. اما د ما په عقیده وضعیت ماته داسې ښیي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ټینګلې دي او که داسې دوام وکړي دا به لا هم ټینګلې شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانگزی و چې پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ډلې 15 اغېزمن کړي دي. دا په اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلي. نور حال له عابدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غسیلابونو د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو له ډلې 25 اغېزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډېر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلي. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړ شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې. ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15-20 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
هم د حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو سپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق زیانمنو ته د مرستو د نه رسېدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسأله. د روسي او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې چې د 5 ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان سو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډېره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 50 کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې
ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیک همکاري د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټد پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جنپینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جنپینګ په دې اړه وویل،
د
چین د اسرائیل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمن سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارډ ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي. د روسیې او چین مشرانو هم پر متحدو ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جنپینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د 15مې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14مې یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوالې ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جګړه حل لاره نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې را رسېدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیدي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې شوې، خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین شوې. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسي کی. د کندهار ولایت اوسیدونکو چینی ګوله وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سرې میاشتې سیمه ییز کارکونکی و، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې ووژل شهید سو، هغه څلور کاله او یو لس میاشتې کېږي هغه شهید شوی ده. او له هغې نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
د وزل سوی نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حمله پړه طالبانو منلې وه. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حمله کیږي چې د طالبانو مخالف ډلې ډېر ځله بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسولیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې جلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل،
د دې په
خاطر باندې چې بنیادی سول راشي مون مجبور او مکلف یو چې د سول هي او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سول کې د شي مقطعي او ولې ثبات دایمي، سول بغیر له عدالت نشي راتللی. نو دې په خاطر باندې چې په ټولنه کې سول راشي، د هیرولو او بخلو پرنسيب باید عملي شي، اړخونه باید هم د ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2013 کې د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د وادي لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ژوند کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتا سو سردا.
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالو یو کې د ملګرو ملتونو د یوې اړوندې ادارې په مرسته د څه باندې 2.6 میلیون افغانیو په لګښت د 1.6 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. د دغو پروژو ټول لګښت یو این او پی ایس ادارې ورکړې. دا هم تفصیل.
د کونړ ولایت په دوو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی همکاري د 1.2 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. په ختیځ کې د یونپس دفتر مشر نظر محمد خلیل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت څوکۍ او نړۍ ولسوالیو کې په 1.2 پروژې وي چې دا تطبیق شولې. مجموعه 1.3 انکشافي شوراګانې وي. سړکونو جوړول، د سړکونو ترمیم، کانالونو جوړول، د کانالونو پاکاري او ترمیم، پلچکونو جوړول، د نورو ابیارۍ ساختمانونو جوړول، واشونو جوړول او دې ته ورته نورې پروژې د سړک په سکتور کې همدارنګه د ابیارۍ په سکتور کې تطبیق شوي دي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤول شمسالرحمن سیلاب وایي د ترسره شو پروژو سره د خلکو ګڼې ستونزې هواری شوې دي.
دا د قوم او د خلکو له دونه موفید دي چې مخکې به د هر سړي په لاس کې بیلچاوه او اوبه به لس ځای په پردو پټو ورم. اوس هغه ویالي او هغه کانالونه ډېر ښه په صحیح طریقه باندې په هغه تقسیم د اوبو باندې په هغه کې اوبه روانې دي.
د سیلاب په وینا چې په یادو پروژو کې زرګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو اسانتیاوې هم چمتو شوې وي. ځایي اوسېدونکي هم خوښ دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته کار پیدا شوی و او هم یې وران ویجاړ سړکونه، ویالې او سربندونه ترمیم شو او یا هم نوي جوړ شول. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل جان
ټول دغه څونه وي شوراګانې وي، ټولو پیسې راغلي وي او چا واله پاکول او چا بل څه کول، نو هغې کې خو تر ډېره خلکو تقریبا 3,000 کسانو پکې کار وکړو.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د 2.2 میلیون افغانیو په لګښت 1.2 بیلابیلې پروژې بشپړېږي او خلکو ته په یادو برخو کې اسانتیاوې چمتو کېږي چې په هیواد کې روانو بارانونو او سیلابونو ډېری جوړ کړی شوي ځایونه ړنګ کړي او بیا رغولو ته یې اړتیا لیدل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ټولم قناه سلامونه کوم. وعلى السلام غزني مد كده مسؤولين خبركم متغل مخن غزيده نسلك نامي كلش كده نو سوال نتيري ده سلك دير خراب ده دول سن دي ناوي ام كده نو سن پدير کڑا او پدير زحمت كده دي سلك ان دوم ر خراب ته سي بيخي تعبير نس كده لای بيخي بزيت انداز خراب ده نو نه ازادي راجو دم کرن سفه گفتن نه ده چې از مو وخت نو سن پور ورسي کله نو دل ته زه ده سو سه خلق سوس سر دي اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک کاغذ غزنی او له ناویل ولسوالۍ سره تعلق لري هغو هم د ولسونه یې کړی دي. مکتبونه یې په نیست حساب دي، لارې په نیست حساب دي، کلینیکونه یې په نیست حساب دي. هېڅ توجه نه ده ورته سوې. یعنی جمهوریت په وخت کې که دا خلک هر څونه د جمهوریت له لاسرسۍ نه ورته کېدل بیا یې هم د خلکو لپاره ډېر کار کړی و. برهانه موجوده حکومت ته خلکو ته هېڅ کار نه ده کړی. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه مې دا وختونه ستاسو په یم تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات ټول کارکران ته سلامونه وایا. سلامونه ورځ او ورځ زمون کلی خوشو کې یو ناروغي لګیدلې ده چې درګاډ او بل عمل لګیدلې ده. اکثر خلک داسې وایي چې یو قسم وینه ده په انسان کې کمیږي، سپین وینه په نام باندې. دوی وایي چې دا د کوریز او یا ګاډ اوبه چې دي دا د وژنه ده لګیدلې ده. تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پرته تبه په ورځې سخته تبه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.